درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپېرو له مخې د 2024 کال تر پایه په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 3 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 to 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کاله د بې ځایه شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس وسلوالې ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشي کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړې، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلي برمته په خوشي کېدو کې رامسته شوي خنډ ته په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو که چیرې ټول اسرائیلي برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشي نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندي کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي، جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونه چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبه ورځې بندي شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په ثبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي، خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په ثبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یو بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړې، او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاسه. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ ته تر خالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړی دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زمونږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص لا غو میرمنو غو انجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم وخر شوی دی او هغه په کم عمر کې واده شوی دی، او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د توتريخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دی. په خبرونه کې بر اثرات د خصوصو حقوقو فعال اغلی ادره بهرام، د خزو د قانون فعال اغلی جلی ولی، او ترتنګي د خزو د قانون فعال اغلی سرای خان زاهد رسرنن په خبرونه کې ملتي ولري. سلامونه درنو ملمنو، تاسو ټول ته خراغلاسم. اغلی بهرام باس، له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیک، تاسو ته هم درنګ دې درنو ملمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لیدل شو، همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځیر کیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو. هغه د افغانستان په تیر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چې ټولنه ډېره نارینه حاکم و همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه و. هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم و د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دوه ماشومونه غټې وې یا به نجونې وې مکلفېدو ته وې چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې ته وتړلې شوې. نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که د نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې وه. او اوس چې تاسې وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دو بسکټ لرې کړو مطلق په درو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او میړه یا د کور زوی لور او خور دو به ټولو همکار به یې کار هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دو ته و چې د یو بل ته د تن کیدي یا د یو بل خبره سمه واري. اما په دو وروستۍ کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دروازه که تردل کین نو ده کور نارینه حقا هم دیر دیوی خانه حقا ده طولن تاوتریخواله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کلا چیوینی چی لرکه یه ناسته ده دست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده پانتون دروازه که تردلی دی او یوان ناست څلوران لیدې نو هغه میرمن چې ورسره کار کوي یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچه دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لرله خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دی لاس وکړي. او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دو سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي نو کورنۍ کې هر حالت راغلي هم اقتصادي پوچ راغلي هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې او نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت په لحاظه دا مشکل موجود
دی. ډیر زتمنونه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکي او محترم ملمانه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرض هم دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نو خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرض هم دوی نورې هم ناهیلي شوي دي، چې فرض هم دغه راتلونکي دوی ته یو ډېره تاریخه او یو ډېره لویه غمیزه تاریخه راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې پیوازې ولاړې دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ، دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو، چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلی سرای خان. زید، تاسو ته هم سلامونه، په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونگ تولنا کے افغانستان کے دا نکلو نکلو نسخہ دا پات دا خبر دا بول بیا پسند کے چیکا چیتا یو جنی مکتب تا نزی پونتون تا نزی درس نوائی یو حدف پسند کی نوری یو وزیفی تا نشیت لائی نو بالاخره فامیل هم دیتا مجبوری گی که چه تا داغی لپاره یو خاک زی یو خاک کورانه مرکه رزی نو بیا هم داغی سر بیا کما بانه یا کما خبره نیه چه پراتلون که که دوی داغ خلق تاو که چه نور یا مکتب تا زی یا وزیفه تا زی یا پونتون تا زی ترسو چه پونتون این اخلاص مکتب این اخلاص دانشی که وره چه واده و که نو دا خبر بیا نپیدا که گی نو مکتب بنده پونتون بنده وزیفه تا تو پازاداره جی پازاد تو گنه شکله وزیفه نگی شکاو نو دا یو بنا چې جنای چې ځان ته ویشه ګوري چې د وادر څخه یې د ټول څخه غټه بنا ورته دغه درس د تعلیمي چې ټول ته وایي چې په خپل درسونه په کم خپل پوندن پورا کوم دا غیس خبر سره بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکم کنه دا خبر بیا له مینځه ځي نو ته مجبور یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې چې کله چپ پاتې کیږي نو اوله خبره کته انکار کې په ونی ټولنه کې چې موږ هم په افغانستان کې د دې خاوې بچیان یو کوم دې چې پیدا شي یو د دې ټولنې یو برخه یو نو دا خبر اول مطرح کیږي چې ته نو غوړې واده وکې نو آیا تاسو په ژوند کې څوک شته تاسو په نظر کې څوک شته چې نه باندې تاسو نه پونتون تاسو نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري نو تاسو په ژوند کې څه ده چې د دې معنی کیږي چې ته واده ونه کې نو دا شیان زموږ په ټولنه کې شته دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کیږو دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کیږي که چې نه مکتب ته ځي که نه ځي که هغه درس وایي که نه وایي کوم هدف ځوان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یو نجلۍ د اوسي ټول ورته متوجه کیږي اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوي بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي بل کس درته وایي بل کس درته وایي نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې کته اوم غواړي دا د منځه نه شي وړلی یعنی مطلب که مستقیم غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کیږي ته د دې فشار سره مخامخ یې دا فشار په تا باندې راځي دا ته ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي د دې سوال به ته ځواب ورکړې نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و نو دا څه کم شوی وو اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته پونتون نشته وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته د یو لور د ورکولو د یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي دنیا خو موږ افغانان یو هر شی موږ ته آز دی هر شی موږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو بیا په خپل کورنۍ کې خپل خپلوان ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه دې ته نور څوک نه پیدا کېږي نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته نو هغه شیان دي چې موږ غواړو که نه غواړو مونږ دې سره مخامخ کیږو. خو په دې ورستیو کې بیا هم یو څه کم شوي وو، خو اوس بېرته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوئ، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوئ نو مجبور یې چې ته واده وکړې. نو دی لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، عامه پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسئ چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده چې زیر سن او یا د کم عمرونو وادونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه، دا هغه شیان دي چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. هغلې بهرام، هغلې زید یوې مسئلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنیم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړئ؟ کنه دغه دود دلته نشته ده.
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د هوس نه نه ډېر د وخت موږ به په همدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته کوه چې غواړو مرکې ته درلاړ شو تا ته واده وکړو. نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملې نه یو ده د نرو د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې ته نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی، یعنې د هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي هغه هدف دومره غلی نه جدي، یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه بیا ډېر زر او ټولو ته بخصوص افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هلته اخره دومه طبقه یاده شوي، او د ښځې طبقتوسه هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغه د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کوه، او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کوه، اول د خپل اولادونه پوښتنه کوه چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت و ده کم و ده زیاد مثلا دلتا دو تا باید وپید که ده افغانستان یو جنگ زپنه هیواد ده چه حوز هم هده تاسمینه اینا خوالی دی که لره پرتیسیمه که حوز هم ده انجلتی ده غز مثلا یو عید ده چه بخصوص پا ده مثلا ده انتخاب که یا پا دو که غز جا که چه ده ما ده خواست بی یا منه ده خواست بی یا یو بلتو کنه خواست بی. نو د په مرکزونو کې ډیر د پاغه اخرو کې ډیر کم دورشت کړای و چې کورنۍ یو ډیر حق خپل لوته خپل خور ته په دوه مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه. اما کبیرته دغه هوس د درې څلور کاله چې د دې بیا کې شو، بیرته دا فرهنګ ډیر تازه شو. دا دوت فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په شکل وسته بیا تاسو مې نه چکله چې د مکتب دروازه کې وتړل شو کله چې پنځه دروازه کې وتړل شو کله چې د کار مثلا په خپل د کورنۍ نارینه هم دوته متوجي دان متوجي کیږي یا ډیره کار ته کوي چې ولا د په حق قادر ده لکه نن کله په کور نه تدې دوران په کور کې نه تدې د اړتیا به خبرو کوم منفي تبلیغات دې تاثیر گذار دي په انسان باندې په ټولنه باندې هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلې و که نه و لیدلې وشول اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د سلدان د نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړې نو دا واضح خبره ده چې که د هېڅ شي حق نه لري د بخصوص د انتخاب حق و بیخي نه لري او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده دا په څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه او په ولې پوښتنه سړی ته وکړه موږ خو نارینه یو په دوه کسې مې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی دا بد دی دا ړوند دی دا کوڼ دی دا جوړ دی دا ناجوړ دی دا د ما وظیفه ده یعنې د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکی ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې له خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یې یادوله خپلو اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کولو په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي یا په کم ور کې نه ودېدلې یا جلې چې کله به تحصیل کوو هغې نه وروسته به واده کوو اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلې څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي یا څوک یې خوښېږي یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده
دا مسأله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري او د هغو د حل د همیشه په فکر کې دي نو دا والدین هم عموما د خپل اولادو په ذوق خبره مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي کې په خپل رضا غواړي بیا دا والدین د فکر کوم چې دا سی یو مسؤونه فزاور ته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې خپل انتخاب هم کړی وي والدین دا سی فزاور ته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته بهرني دنیا ته چې دا کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ سره کړی دي نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود او دا رقم د زور او د جبر د هغه خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نس علاقه کولو فاصله د کښته سین د دې درجه د نمبر اتولو دا خبرې هم همیشه وی متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وی خو دا د سیاسي نظامونو د سیاسي نظامونو تغییرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تر تاوتریخوالي کې د سیاسي تغیرات د ډیر خپل تاثیر پر ایشې دي همیشه او پر ایشې اوس فرض نه هر سیاسي نظام چې راغلی دی یا دولتي نظام چې راغلی دی چې د کورنۍ د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري فرض نه لکه دا اوسنۍ چارواکي اوسنۍ تغیر چې راغلی دی نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه دیریږي به هغه فیصدی د کښته سینینو ودونه د زور او د جبر ودونه د بل دي چې د انجلی سره سلام وکي یا فرضاً حتی د هلکانو سره ډیر هلکانو سره د واده سلام نه کیږي دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولو نه کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینده په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینده سال برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حاشیوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نیسي نیولی صرف په دې دپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروست دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل، د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل، دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغټ شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اړه دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا په دوره کې، البته دوی د جنګ په دوره کې اوس راغلي دي او بي حسابه ودونه کوي، هیڅوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي، په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش، د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاشانی په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات، د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رښتیا هم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره له منځه تللی شي. کله که یوه جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته وادره کیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هماغه اول ورځ څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دې پیل شي چې دی تقاضا لري؟
اور دا چې یو کار په جبر کېږي داغه داغه نتیجه یا داغه راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم دغسې یو کار کېږي، اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې، موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي، یو خو ډېرې څنګه ده چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېرې، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه یې. همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې هغه عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو، نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په ژبه باندې شوې ده. یعنې مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی دی. دوی په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو ترمنځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونه چې د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري. د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي، د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي، هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دی، دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې، که چېرته درس وایې غواړې درس وایې، وظیفه وکړې، یا هم غواړې چې واده وکړې، نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د الک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي، د جبر ودونو، د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا عواقب نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، عامه پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي، که دیني وي، که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، عامه پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، شخري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سوسه، مهرباني.
خدا دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو، دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید ووایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي، او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ما ته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره، یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې، یا سره وړونه وي، وایي راسه اوس لاما وتا ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې سي، یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوچناک نجلۍ راواخلې، کوچناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر، زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم، ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته. غلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې تاوتریخوالي بیا څومره زیاتېدلی شي. د غلی اتل صاحب مسله باندې موږ وګورو، کې ګرختیا په دغه روسو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم مالکان وړې وي. دا خپل څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د میرمنې ترمنځ موجود وي هغه نه وي، او بل اخر دا دغه سل عمل کې چې بیا په کور کې تاوتریخوالی هم پیدا کېږي، ستونزې هم پیدا کېږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته یو به ورسه ډېر شویای چې هغه لیدلې حال د سترګو ووینو. دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتې وي او منځ ته یې وړي. دا په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو ووي او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دوه باندې هغه ډېر ټول کېږي، چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی، او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن وداول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې لسته ووي چې دا فرهنګ د ډېره وخت په افغانستان کې موجود و، چې یو د پوښتنې مسله او یو په ورسن باندې وداول د واړه هلکو د جلۍ و، او چې دا یو خپل واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شی کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلۍ نه کېږي، د کور مشران یې تقا چې خپل عزت ته غواړي، د کور کار ته غواړي، د میره مسؤلیت ته غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هاو په دوه هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله چې کله په افغانستان کې هم دې ولایت کې ما ولیدل، ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې، کله به چې خاوند یې ننوته دې ورته چې ته شرمې نه، او هغه به دې تا خاوند ننوته اخلو خبر هم نه وه. خبرې من چې د دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکۍ په حالات باندې څومره منفي هغه لري تاثیر لري، همدلته په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتېږي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا غونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي، او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته ځي. نو څه خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلک کنشپی، او هغه د ژوند په مسایلو پوه وي، په خپلو حقوقو پوه وي، په خپلو مسؤلیتونو پوه وي، د هغو سره توپیر ځکه ښه ډېر دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتېږي، او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي، ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کېنئ، دا رقم ولټېب دوسره چې دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه څیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کافي ټولېدلی، خو اوس به ټول شوي ونه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې مو په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې مو مراکز ورسره یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیون کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم، یو ولسوالۍ ته ولاړم، زه د یوې ښځې په صفت د نارینه وو په منځ کې ناست وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوه اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر اوسې حداقل زه داخل ته ورغلم، هغې هنوز هم خبرې نه وې چې دلته څوک راغلی دي، څه شی کوه، مصروف وې په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکو، ډېر فرق موجود و. او اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو ټولې مسایل کې قید شول، دا واقع خبره ده چې ډیری او د دود منفی تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه نزدښت زیاتې منفی چې په کورنۍ کې هغه منفی تاثیرخوالي نه منځته وړي هغه جزکې چې مور کې تاسو فکر وکړئ هڅه خلي یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کوي اخې په شکل نشي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم دغه تربیه کې که منفی لاس دی یا مثبت لاس دی ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده یا به تاوتریخوالی که لوی کی چه مورد کزا نده و ساته نیدی در خوده لیبیه چه مورده غلطه پر طول اما کم مورده نو ده حدسه دی چیزه نپیم پا دو بانده ده کم منفی خبر مثال دل تراویلو ده کچه ده سر آسر منفی ده او ده سر آسر یو مسئله ده چه نستشه چه ایان دی آجات چه دی بیان تا خوده خود یو چه ایان دی چکتر که دی بد بد دی غط دی ور ور دی که دا ونر هیڅ توقیز نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول پرورګر شپای دا کړی دي مساوي حقوق دي دا ته هر اقل ټول نه کې زیست مسله ایم ادا د انتخاب مسله ایم د ژوند مسله ایم دا ټول کې یو مساوي خبر لري اما متاسفانه چې د موږ ټول نه او فرهنګ او کلتور ولر پټو سیمو کې دې ته ډیر ارزښت دی لري چې کورنۍ کې باید حتمان موږ هم شوم تک څه وکړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږیږي چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډېر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږیږي یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر کم دی نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي ورځو زموږ اوریدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوه دي اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاری صاحب پښتون سلامونه پښتون صاحب وخت په خیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
مل خوره کې سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو خوند کوي تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم السلام
یو خوره کې د اسلام د اړه دا موضوع شروع په خیر جوابل موږ څه نه وړو دودونو او پرهنګو د خرافاتو ریواجات چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دی زه دا یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنته دا کار کوي چې پرځن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلک د خپل نوري په کم سیم کې ودی یا په سنت د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچیر یو سړی خپل د لور سره پښتن نه کوي دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کدی نشته نه کولای پرځم باید د انجلې د مور سره میړه یا پلار د دې انجلې د مور سره رابطه ونیسي د دې انجلې د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور او عادته آماده ده کنه ده یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښته کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چون چې دا پښتني خرافات او ریواجات هم مسوري کړی دي چې د پبد کې ورکول څه د نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول یا پردن دغه شدي چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نه خپل د خوښ او د خسر په قدر پوېږي نه ټولنې په قدر پوېږي بیا چې دا په کم شین کې ودی بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامعته نه شوړاندې کولای ولې د خپل سالم نه دنو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د دې واسو بارک رجیسه پښتن نه کیږي د خپل پر خوشونت په دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالي دوه زایته او څه زره سوې نه پر کوي واغه غونګه د ایستوای ما نظر دا دی لن نظر می دادی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د شجر سره شته خپل د لور سره او په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کی د لویانو مسولیت چې ادا کی او کچيري دا د دې سرغړونه کیږي دا د نظام مسولیت هم جوړیږي باید دا چې کسان مجازات
ډېر زته مننه ژوندې اوسه ورزو زمونږ بل اوریدونکو اغلی زهرا هم موږ سره د ټلیفون پر کار خو وصله پاتې سیده سلامونه اغلی زهرا وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونه د موضوع سره وړاندې کی مهرباني اغلی زهرا ساسو وزشته
بله ما میخوایم د بل موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا میخوایم این را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست و به خصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از زواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشمدید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترهای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارین، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان نیدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کسی دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کسی دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شد و دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین و دیگه میبخشین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه من یعنی داری صحبت کردم
در ذات من نخ وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورستی کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې به تغلار چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خرنولي به په ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو وینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول پدی خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څخه ډیره ګیله کیږي چې او ډیر توقع کیږي چې په دغه ارڅه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولی کدی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکا باندې ناشتي دغه توقع کیږي چې دوی د خلکو حقوق وغوت اروپا وی په دې خاطر چې کوم چې په خپل حقوق پوسی یو امر په خپل حقوق پوسی او فلار په خپل حقوق پوسی دا غو مسأله تر ډیره حد پورې حلیږي. د خلک دغه کم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم توان لري، نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوی ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډیره زیاته مننه ژوند یوسي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنو کوم چې بل اخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبریده پور باید د جبري ودون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
ما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د جبري ودونو مخنیوی کیدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کی که هغه دینی علوم که دنیوي علوم د ټولو په اړه باندې باید عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږیږي یا هم یو ملک غږیږي نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول زیاته وزن دا په ټولنه کې تر ټولو خره دي چې خلکو ته نه خبره ورسیږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسی کې یو دقه واخلو ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کی چې حل لار څه ده.
ډېره زیاته مننه. د حل لار مسؤلیت د دولتونو دی، تاسو کوم نړۍ ته ډېر شي نړۍ کې په مختللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوو. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق یو نظام اساسی قانون ولري او په اساسی قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، دا فکر کوم دا مشکل حل کیږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي،
د فکر کوم دا نه خالص ځنه ټولې. ډېر زیاته مننه ژوندۍ سدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو. تربیه خبرونه خېچري
دخلو څنګه کیږي مال چل رازي 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 مینا دخلو